مئی ته ورسېدو. مخکې تر دې چې اونیز پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه له ازادي راډیو. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زور نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده. او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خبره شوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې تلیدی. د ماليزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د ماليزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼې کې خپور کړی، پکې راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او لښیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کېږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکي مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایی چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفر کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یوه معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسو سره مخ کیږي، په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغه موضوعات څخه ځان وژغوري.
ته شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته کاردل ما ډیر خو خصم نیو و ژمان ششره کړی دا دوه درې کالو کې دم زما سخت خارو کړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګه را کمزور کړی دا
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
پخې کې دیام نشوم وړای حالا جرش لاس را کواله
او امید نو ول جن جام نه یی مې سترګې نرانېږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو د حکومت ځای چارواکي دا منی چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي د هرات ځای چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي دا هغه ولایت دی چې له 1416 شمسی کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوي خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکینی کښت په ویجاړولو بوخت دي د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دې نه کړي خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی
دوی ارتی کیږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته ولته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار سوي او تقریبا دیرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د همه د میاشتې په 14 نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت نشه یي موادو تولید قاچاق او استعمال منع کړ پروسه ښکار ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي خو پر اوس سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی په تخار ولایت کې له 1419 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلې وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي
حکومت به مسامیم
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي
پښته تخریب کړي
د جمهوریت په وخت کې د کورنی چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل خو اوس چې دا تشکیلات رنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ څو میاشتې کې چې د سرپنا نه درلودلو لامل د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تیروي د دې کورنۍ مور چې په خوا خوون کې و وای چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله فریبا چې ویښتان یې شکېدلي تیری او خیرنې جامې اغوستي د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي خو دا درد د دې لپاره زغمی چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپنا و نه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نکاح کراولېګم. بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او خوش ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې خوش ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
روز اول کې بیرین شوم، نه روز دوم پس
لومړی ورځ چې راووتم، یو ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نشه مې پیل کړه. کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمينه برابر وای، سوال یا د نور خلکو په ډول به مې کار کولې او ژوند به مې تیرولې.
د طالبانو حکومت ځای چارواکی دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنیت قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپنا معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپنا خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره سته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوري ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجی غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان چینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډارېږي دغو موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لرې وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغو کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لرې وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لرې وي، له خپل دوستانو څخه لرې وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي. نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ذاتي کار بندکه، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگه مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ذاتي نور دی، بس دی او دغه بس کوي. کچیر دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یه دا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یه دا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دې دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونو ته نورو خلکو سره شریک کړو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو
او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکر الله له 50 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشهیي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچاوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
نشه نه مخکې ما سبق ویلې، سبق نه سه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مې کولو. 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه مې خاص چرس کول، چرس سیمرګری به ما به ډېر کول، ځکه چې مرګری جو براغه خامه خبه مې وته ټکاو، بیا مې بل راغه بل مې ټکاو. په حال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول، بس شپې مې وایل دی ورځې مې وایل. تاوان خو درته سوال دی چې مخکې چې ما نشه نه کول، د زه خپل اکسونه چې درخاره کوم، زه ډېر خایسته ښکارېدلم او ډېر خصوصا وژ مان شش را کړی دا دوه درې کالو کې دم زما سخت خرو کړم، شي شوکولو رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا، ځکه چې دا نه شډر بد شایدا ډېر بد بوټی دا، او په تیر خو چارج ډېر بد بوټی دا، ځکه چې چارج نه میاسي خماري لري او دا پاوډر سي دا بیا 15 خو راځي خماري لري. ما منه د شه وخر غل د شه ما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیا مر کړی دا، د شه وخر مې راغلې دا چې ما پر دای شایم خرڅ کړی دا، د خپل گاونډي مال وو دکان بند بس ما خرچ کړ، خپل دکان کې ما ډېر سامان خرچ کړی، کوم ما سره سودا ونه شوه، پیسې به نه ویره سره، بس ما به 15000 شیم په لکه دکان مونږ ډېر ډاکو ورونه څوک مونږ په پیدل، بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل، زنګ به مې راوغړ، بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډېر ارزانه ځنه شان خرچ کړی، ځکه دا ټول د نشې تاثیر و نشې هغه، ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولای کنه، ما به دا کوم ارزانه شای نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډېر بی غیرت شای دی، انسان بی غیرت کوي، بی غیرت کوي دلته چې نشه وکي دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکایت نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای، چې وی کی درته واشت چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشه کې خبر واخړه، تا د غلطو دروغو غوای کوم خو نه من نشه نه وکړ، زبر ډیر تاریخ وکړ کینا شوم پلار ته واو مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مين کړی دا، جنگ مين کړی دا، ډیر می کړی دی، به حیات می کړی دی، نشي په حالات کې د شي علم کړی شاس واس پتا وروته رسولی دی، او یو ول کې مې ویلی و چې پازې نه مالی کارت شو بیرته 12 ټکه وګاندو ډاکټرانو، دا یو ډېر غټه پیغه ما وکړل چې بو بیا نه نواتی او دا پلاور ورونه دا ټول ډېر زیات خپاو چې موږ ورتلو بیا زو به خلما جنجال مډر غټ کړل، دا غم دې نشي به خلاص کې، ځکه چې ما سره نشانه وا، او یو ول کې ډېر تیز خبر را وکړل چې کلب مارم ته کلب شي دا دروازه ته شي اچوي کلب، په دې مې ویلو بیا زو ور الله سمونی ولم راي وسلم دا بول ورته مشر ورته دا بشر مشر ور ډېر سخت سخت ویلم، دومره سخت سخت ویلم چې به ځات هغه ولر په ژړسي کنه به هیڅ ځات سخت ویلم، نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ کوم لار نه درخي، او هیڅ کوم لار نه درکې، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای، په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي، او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې، او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې، دغه چې مخ په ډېر یاران دوستان لرو، تر زمن لرو، ټول پاره بو کې دی، ټول نور هوادو کې دی، او ټول ځلې مفتادي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې بز ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو، دا و نشه مې کړی دا شروع کړی دا، زنه پرمختګ کولای شم، او مرګاری نشه پیدا کولای، او شپه مرګاری دغه چې ما په نشه کې وویني هواي واته خو نشه یې تاسو راځم ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شیده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز و او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، باز چې سیل راغی.
یاره جنت ګولا، خدای دې انصاف درکړي. ټوله شپه ده څوک خوب دم نه پرېږدي. څومره ښه ویده شوم او تا راویښ کړم.
د مرګ په خوب ویده شي، خوبونه زموږ ټولو خراب شول. پاتا چې ځانونه وباسو.
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو.
سیر راغی سیر، که ځانونه ونه باسو وړیمو. که د شپې په تیاره کې څه نه وینې، غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې.
سیل میل نشته، آرام ویده شه. د خوب کار دی، د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي.
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو. وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کېږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نه شم غوځېدلی. خوب راځي زوروه.
په غېږ کې دې هم نه شم وړی. هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
خو مې درته وویل چې نه شم تلی، بېخي مې سترګې نه رڼېږي.
کا چې داسې ده، نو زه ولاړم. د خدای په امان.
خزه و خزه، ته د تلویزیون آواز چکه. تازه خبر دی چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز جګومه.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بېلابېلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامي روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړې رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایه، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده، نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وسلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه. کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدای ستا خواړه څه په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه، هغه خلک هم ورک کې چې د غم لړلې نشې یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنا اسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو واوري.